غگ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشحال اوسی. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سو. نن جمعه ده د 1409 کال د جدید میاشتې 28مه ده چې د 2009 کال د جنوري د میاشتې 13مه کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته.
السلام علیکم. افغان حکومت له طالبانو سره د مستقیمو خبرو د پیلېدو لپاره د یو لړ پرمختګونو خبر ورکړی دی. د ولسمشرۍ ماړی ویاند هارون چخنسوري په یوې ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو هم د سولې د مستقیمو خبرو پیلېدو ته لیوالتیا ښودلې او په دې برخه کې یو لړ پرمختګونه هم رامنځته سوي دي. دی وایي که طالبان د جګړې د ختمولو او د هیواد د پرمختګ لپاره رښتینې اراده لري نو حکومت سره دې د مذاکراتو میز ته کښېني. شاغری چخنسوري وایي د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره په کورنۍ او نړیواله کچه اجماع موجود ده او سیمه ییزه اجماع هم رامنځته سوي ده. په کابل کې د امریکا سفارت هم ویل دي چې دغه هیواد هدف د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته د زمینې برابرول دی څو د دوی خپلو ستونزو ته د پای ټکی کښیږدي. طالبان تر دې مهاله له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي چمتو سوي خو له امریکا سره یې استازو یې څو ځلې خبرې او لیدنې کړي دي. د افغانستان د جمهور ریاست ماړی وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د سولې پروسې په اړه غږېدلی دي او هغه ته بلنه ورکړې ده چې کابل ته رسمي سفر وکړي. دارګنا په خپل سی بیان کې راغلی دی چې په ټلیفوني خبرو کې دواړو مشرانو د افغانانو پر رهبرۍ او ملکیت د سولې د پروسې او د وړخې زمکاریو په اړه خبرې کړې دي. خبر پانه زیاتوي چې عمران خان افغانستان ته د سفر د بلنې په منلو او مننې سره له جمهور رئیس غنی هم هیله وکړه چې په مناسب فرصت کې پاکستان ته رسمي سفر وکړي. په پروان کې چارواکي وایي چې طالبانو د شنیوار ولسوالۍ د محکمې رئیس قاضي سهارګل د پنجشنبه په ماښام وژلی ده. د افغان ځواکونو د دغه قاضي د خلاصون عملیات وکړل چې په ترڅ کې د شنیوار د ولسوالۍ امنیه قومندان او د ملي اردو د درایم پیاده کنډک د ټولې قومندان هم وژل سو. طالبانو قاضي سهارګل د کابل پروان په لوی لاره تښتولی و. د پروان د والی ویاندی میرمن وحیدی شاکر امریکا جخت آشنا راډیو ته وویل چې د خلاصون په عملیاتو کې دوه سرتیري ټپیان سوي هم دي. د پروان د والی ویاندی وویل چې تېره ورځ مازیګر کله چې قاضي سهارګل د خپل کار له ځایه خپل د کور په لور روان و وسلوال وتښتوي. د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د سولې استازی زلمی خلیلزاد د پنجشنبه په ورځ اسلام آباد ته رسیدلی دی. اژانس فرانس پرس راپور ورکړ دی چې خلیلزاد اسلام آباد ته د دې لپاره تللی چې د پاکستان مرسته ترلاسه کړي چې طالبان د افغان حکومت د استازو سره مخابق خبرو ته راضي کړي. شاغری خلیلزاد تیر کال د سپتمبر د میاشتې راسي چې د امریکا د بارنو چارو وزارت د افغانستان د سولې لپاره خاص استازی وټاکه په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره یې خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. د امریکایي سناتور ران پال ویل دی چې جمهور رئیس ټرمپ د افغانستان او سوریې له جګړو څخه کلک مخالفت څرګند کړی دی. د سپینې ماڼۍ د چهارشنبه په غونډه کې جمهوري غوښتونکي سناتور ران پال هم موجود و. له غونډې وروسته هغه وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سوریې او افغانستان څخه د سرتیرو د وستلو باندې ژمن دی. سناتور پاول په ټویټر ولیکل چې په نننۍ غونډه کې ولسمشر ټرمپ د یوې غښتلې امریکا پر دریځ ټینګار وکړ او د بارانو جګړو کلک مخالفت یې وکړ. ولسمشر ټرمپ داسې مهال د افغانستان څخه د سرتیرو په وستلو بیا ټینګار کړی دی چې د چهارشنبه په واشنگټن کې د رایند کارپوریشن یا مرکز افغانستان څخه د امریکایي پوځ د وتلو د بدو پایلو په اړه یو رپورټ خپور کړی دی. د امریکا د ولسمشر ټرمپ د ډیموکرات ګوند سره د حکومت د بندېدو پر سر لانجه هغه وخت نور هم زیاته سوي چې ولسمشر په غچ کې د کانګرس د مشرې نانسي پلوسي افغانستان او برکسل سره د سفر لپاره د پوځي البتکی د ورکولو څخه انکار کړی. ولسمشر ټرمپ د نانسي پلوسي نه د هغې مشورې بدل واخست چې ویل چې ولسمشر دې خپل کلنۍ وینا وزنډوي. د کانګرس مشرې برکسل او افغانستان ته سفر کوي. د پلوسي ویاندی ډریو هامل رویټرز وویل چې پلوسي برکسل سره د لپاره سفر کوي چې د ناټو سره د امریکا ژمنتیا وشي. ولسمشر ټرمپ په داسې حال کې نانسي پلوسي ته د البتکی ورکولو نه انکار کړی دی چې هغه او د کانګرس هیئت د روانېدو لپاره تیاری کوله. د امریکا د حکومت او د سیاسي مخالف ګوند ترمنځ د نوی لانجې نه داسې څرګندېږي چې فدرالي حکومت بندېده به دوام وکړي. امریکا متدالاتو د روسیې هغه وړاندیز رد کړی دی چې د سړې جګړې د وسلو د کنټرول د یو مهم تړون څخه د ژغورلو لپاره کړی دی. واشنگټن ویل دی نسی تاییدولی چې دغه تړون دی سم کنټرول کړی سي. د وسلو د کنټرول او نړیوال امنیت په چارو کې د متدالاتو د بارنو چارو وزارت مرستیالي انډریا ټامسون پرون د چهارشنبې ورځ په جنیوا کې د روسیې او امریکایي چارواکو ترمنځ د سهشنبې له غونډې وروسته وویل ماسکو له دې ډډه کوي چې د روسیې د میزایلو نوي سیستم په اړه واشنگټن چې هغه NNF تړون څخه سرغړونه بولي دقیقه څارنه وکړي. دا خبرونه
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست او د سولې عالي شورا پاکستان ته د خلیلزاد اوسنی سفر ته هیلې لري، خو وایي چې پاکستان عملا د سولې په تړاو کوم اقدام نه دی کړی، یوازې ښه بیانونه ورکوي. په دې باره کې زموږ خبریال رحیم ګل څاروان رپورټ رالېږلی.
افغان حکومت که څه هم پاکستان ته د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سفر ته هیله مند دی، خو دا حکومت له پاکستان د هغو ژمنو عملي کول غواړي چې زلمي خلیلزاد او افغان حکومت سره یې کړي دي. زلمي خلیلزاد په کابل کې له افغان چارواکو سره تر کتنې وروسته اسلام آباد ته تللی دی.
متحمل رو چې د ډاکټر صاحب زلمي خلیلزاد پیل شوې هڅې نتیجه ورکړي، پاکستان تر اوسه په عمل کې ثابته کړې نه ده چې دوی واقعا د سولې پروسې سره مرسته کوي، خو ژمنه شته، هیله مندي ډېره ده.
د سولې عالي شورا هم د عملي اقداماتو غوښتنه کوي، خو دا هم وایي چې د پاکستان په بیانونو کې بدلون راغلی دی.
د موږ هیله مندي پاکستان نه ده چې هغوی عملي ګامونه اوچت کړي، تنها بیان هم کافی نه ده. خو موږ تقدیر کوو چې هغه بیان کې تغییر راغلی ده. د جناب ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد سفرونه طویل ونه سي او ژر تر ژره د بل دوه نور سفرونو چې هغوی لري منطقې ته هغه کې باید تصمیم ونیسي، آمادګیان تنظیم شي.
خواني طالب چارواکي بیا انګیري چې طالبان د سولې په خبرو کې د سیمې د هیوادونو تر یو ډول فشار لاندې دي. دوی د هموای داسې فشارونو په طالبانو باندې اغیزونه کړي.
پاکستان هم د منطقې حکومت کېدلی شي چې پاکستان هم د امریکایانو تر فشار لاندې وي، هغه دې په طالبانو باندې فشار راولي.
خو سیاسي شنونکي بیا وایي چې پاکستان لا هم د سترنج لوبه لوبوي.
زه باور لرم چې خلیلزاد دا خبره کړې ده چې پاکستان زما په وړاندې باندې طالبانو ته دغه وړاندیز کړی چې د افغانستان له حکومت سره کینی. ولی تاسو باید پوه شئ په دې باندې چې پاکستان له اوس هم د سترنج په لوبه کې خپل دانې لري، پر طالبانو باندې کنټرول نه لري، نفوذ پی لري. نو زه باور لرم چې خلیلزاد ډېره ماهرانه لوبه وکړي، پر پاکستان باندې سل پر سل باندې اعتمادونه کوي، هغوی له اوس هم خپل سیاست او چال لري، کېدای شي چې د افغانستان سوله د خپل سیاست قرباني کړي.
د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي په خپل څلورم سفر کې هین چین ته سفرونه وکړل. د افغان چارواکو سره تر کتنې وروسته اسلام آباد ته تللی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
ترن اوریدونکو، تاسو مخکې په راپورټ کې هم واوریدل چې ویل کیږي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر سر تفاهم کم سوی دی. دا چې ویلي د افغانستان د خلاصون د شورا رئیس او د طالبانو پخوانی چارواکي اکبر اغا امریکا ژغ آشنا رادیو ته دا سو ویل.
زما په فکر باندې هغه اول ناشتې و دوه ناشتې چې په قطر کې و د خلیلزاد او طالبان ترمنځ هلته یو څه هیلې وې چې صلح به راشي، اما لیکن دا بزوبي غونډه چې وسوله هغه د افغانستان موضوع یو څه پیچیده سوله. په دې نسبت باندې چې هلته دا درې ملکونه چې طالبانو حکومت یې په رسمیت پېژندلی و په خپل وخت کې لکه امارات او سعودي او پاکستان، هغه خلیلزاد راوستلی و د پاره دې چې فشار په طالبانو باندې راولي. هغه ایجنډا چې د طالبانو د خلیلزاد ترمنځ ټاکل شوې وه مخکې مجلس کې هغه ایجنډا سدي ولاړه و، هغه بدل کړل و. دغه نور خلک اله کړه د دې دپاره چې په طالبانو باندې فشار راولي، چې هغه موضوع چې هغه مخکې ایجنډا و چې په هغه کې البته د خارجانو د وتلو په سر باندې توافق هم و هغه پاتې شي و او د مذاکرات د افغانستان د حکومت سره وسي او شپږ میاشتې اوربند وسي. بیا هغه موضوع بیرته پیچیده سوله، نو تر اوسه پورې هغسې پیچیده پاتې ده.
د سیمې په کچه هغو هیوادونو ته چې په طالبانو نفوذ لري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سفرونه البته د ملي اجماع په خاطر، نو څه فکر کوئ دغه ناستې او کتنې د طالبانو سره د سولې خبرو ته څه او څومره ګټه رسوي؟
نو دا هم یو فشار دی، زه فکر نه کوم چې دا فشار دې فایده وکړي او د دې سره صلح پیدا شي او د طالبان دې ته حاجت. زه فکر کوم چې طالبان نه یوازې دا چې طالبان وایي چې د افغانستان سړي خارجان ووځي، ملت افغانستان هم دا غوښتنه لري چې د خارجان د افغانستان سره ووځي، هغه عامل د جنگ دی په افغانستان کې بیا صلح راتللی شي، او که چیرې عامل د جنگ د لیو پاتې وي صلح به زما فکر باندې مشکله هم وي او طالبان هم دا خبره قبول نه کړي.
اغه سب دې کې به څو نقصې چې که طالبان دې ته غاړه کېدي چې د افغان حکومت سره خبرې وکړي، او کوم شرایط چې د امریکا د حکومت سره په مخامخ خبرو کې دوی په نظر کې نیولی دي هغه د افغان حکومت سره مطرح کړي، که به د طالبانو څه نقصې؟
طالبان دوی خبرې کوي، یوه خبره دا کوي چې زموږ حکومت چې اول نړېدلی دي د خارجانو د لاس نړېدلی دي، او دلته چې دا جنګونه راغلي دي د خارجانو د لاس دلته جنګونه ایجاد شوي دي، او دوهمه خبره بیا دا کوي چې د افغانستان د حکومت سره بدون واک نه وي چې هغه خارجانو ته وایي چې تاسو د افغانستان سره ووځي. البته که چیرې واک بیا هم ورسره طالبانو سره دوی د خارجانو سره دوی دا تړون کړی دي چې خارجان به تر لسو کلونو پورې په افغانستان کې پاتې وي، نو دوی نه شي ورته ویلی چې تاسو د افغانستان سره ووځي. نو زما فکر باندې په دغه باندې طالبان دغسې خبره کوي چې موږ اول د هغه چا سره خبره کوو چې هغه خپل وطن په واک او اختیار کې وي، هغه یګانه خارجان چې هغه خپل وطن د دې په واک کې دي چې دوی ووځي، او د افغانستان د حکومت دا په واک کې نشته چې خارجان وباسي.
د دې ټولو فشارونو سره سره چې په ملي سیمه ایزه او نړیواله کچه موجود دی، او په دې خبرې ټینګار کې چې باید خبرې بین الافغاني او د افغان حکومت په مشرۍ ترسره شي، مګر بیا هم طالبان په خپل دریځ باندې ټینګار کوي چې باید امریکا سره مخامخ خبرې وکړي، په دغه دریځ کې طالبان څومره خپلواک دي؟
زما په فکر باندې دغه د امریکایانو یا د خارجیانو وتل دا د ملت خبره ده. زما فکر باندې هر خبره چې د ملت وي نو هغه په خپلواکۍ باندې دلالت کوي شوي، یو دا دومه دا خبره ده چې اوس ډېر خلک دا وایي چې طالبان د خپلواکۍ به د چا د طرف څخه په غیر خپلواکۍ سره بولي، یعنی اوس خلک وایي پاکستان په واجه باندې وایي، خو دا اوس پاکستان کې خلیلزاد د غونډه کول او مجلس یې کوي، طالبانو دا خپل اعلامې کوله چمر د هیڅ چاته تاثیر لاندې نه راځو، نو کېدلای شي چې یو اندازه خپلواکي به د دوی سره وي نو چې دا خبره کوي.
بلاخره د سولې روانو هڅو ته د طالبانو له لوري او ساسو له نظره څومره خوشبيني په کار ده؟
په لوان تدیر به واقعیت طالبان وایي چې واقعي صلح په افغانستان کې ضرور ده.
طالبان واقعي صلح څه رقم تعریفي؟
واقعي صلح دی عبارت دی سبول چې خارجان ووزی او بین الافغانی لکه ما چې تفصیل کړلو بین الافغانی جوړو وسی بیا د سپ نظام په سر باندې خبره وسی، نو زما فکر باندې دا د دې ته چې وګوري نو یو اندازه سره دا تم لري چې هغه به صلح تلیوالی او صلح به افغانستان کې وسی.
ډیر مننه آغا صاحب کوم ودان.
ډیر مننه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د کندهار په شهر کې سلګونه اوسیدونکي د سولې په پلوي لاریون وکړ. دوی له دولت څخه وغوښتل چې د سولې د روانو خبرو له جزئیاتو څخه دې ولسته معلومات ورکړي. په دې باره کې زموږ خبریال عزیز الله پوپل له کندهاره راپورټ رالېږلی.
د سولې په ملاتړ په کندهار کې سلګونو عام خلکو د لاریون د کندهار ښار د پوهنتون له دروازې څخه بیا تر احمد شاهي جادې پورې ترسره کړ. لاریون کوونکو له دولت او وسلوارو مخالفینو څخه وغوښتل چې د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره دې لومړی اوربند اعلان کړي. دوی زیاته کړه چې د سولې د خبرو له پیل سره پر یوه وخت د دولت وسلوارو مخالفینو په ښارونو او حکومتي قواو بیا په کلیوالي سیمو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړي.
چې د سولې لپاره هر څنګه چې کېدای شي په هر قیمت کېدای شي، موږ دوی نه غوښتنه کوو چې دغه لارې د کلک ملاتړ وکړي او موږ ترشا ولاړ.
لاریون کوونکو د غراز له دولت څخه هم وغوښتل چې د سولې د خبرو جزئیات له اولس سره شریکي. په ورته وخت کې دوی له وسلوالو طالبانو څخه هم وغوښتل چې د اولس غوښتنو ته دی غاړه کښېږدي.
د سولې نظارت په مخه اولس ته پروان د سولې بهیر کې باید ځای ورکول شي.
د سولې په پلوي په نننی لاریون کې د سولې د ولسی حرکت غړو هم ویل چې له هلمند څخه تر کابل او بیا شمالي ولایتونو پورې د پولیتاک پر وخت حکومت ورسره د یو کلن اور بند هوکړه کړي. د نوموړي حرکت یو غړي منور احمد واحدي زیاته کړه چې وسلوال طالبان هم باید د اور بند غوښتنه ومني.
اوس دولت یو کلن اور بند منلی دی، د دې لپاره چې طالبان هم باید ومني. پر طالبان هم دا غږ کوو، ولسم دا غږ کوي چې طالبان هم باید اور بند ومني چې سوله کوي، د سولې خبرې کوي. ولې بیا په ډګرونو کې جنګ وسي؟ ولې وژنې وسي؟ وژنې دې ودرې، اور بند دې وکړي، خبرې به روانې، سولې ته به سره رسېږي.
تر دې یوه ورځ مخکې د کندهار دیني عالمانو د یوې ناستې پر مهال د افغانانو په مالکیت او مشرتوب د سولې د خبرو غوښتنه وکړه. د جنوبي ولایتونو زیاتره اوسیدونکي د خپل هیواد د ګاونډیانو پر رول نیوکه لري چې په وینا نه غواړي افغانستان د سولې خاوند سي. خو له دې ټولو سره سره د افغان سولې په اړه د خبرو له تودېدو سره پر یوه وخت د عامو افغانانو ترمنځ د سولې راتګ ته هیلې زیاتې سوي دي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. درنو اوریدونکو، د سولې ولسی حرکت د سلګونو خلکو په ملاتړ د خوست په ښار کې د لاریون پترس کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ څرګند کړي او په جګړه کې د شکیلو غاړو ترمنځ د اوربان د ټینګېدو غوښتنه کړې ده. زموږ خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حکله دا راپورټ را لېږلې دی.
دغه لاریون نن سهار شاوخوا لس بجې د خوست ښار له سولې پارک نه پیل شو او د ښار تر مرکزي چوکۍ دوام وکړ. لاریون کوونکو په خپلو شعارونو کې د اوربند د ټینګېدو غوښتنه کوله. دغه لاریون کوونکو په لیکلې بڼه شعارونه موږ سوله غواړو، طالبان باید د ولس غوښتنې ومني، جنګ بس دی او ځینې نور له ځان سره وړل. په دې لاریون کې سلګونو خلکو ګډون کړی و. د سولې د ولسی حرکت یوه غړي حاجي محمد نیکزاد آشنا راډیو ته وویل چې موخه د سولې خبرو د پرمختګ او د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند د ټینګېدو غوښتنه او ملاتړ دی.
په ټولو ولایتو کې یو مخیز ژغ پورته کې تر څو د سولې هغه اواز تر هر هغه غوږه پورې ورسي څوک چې د جګړې په لومړیو لکه کې یا په سر کې وي.
د سولې ولسی حرکت دغه غړي پر طالبانو نیوکه هم وکړه چې ګنې د تیرو اتو میاشتو راهیسې چې د سولې دغه ولسی حرکت له هلمند نه پیل شوی تر اوسه کوم مثبت ځواب نه دی ورکړی.
نو د دې وروسته به کچیر دوی بیا هم د اولس سره د سولې د ولسی حرکت سره کښېنه نسل او دوی خپل او د اولس درد یې وانورې دی، نو کیدای شي چې د الله هم پسې وغځېږي او په ډېرو ولایتو کې ورځ تر بلې لا هم ډېر شي.
د سولې ولسی حرکت چې مخکې د هلمند د سولې کاروان په نوم یادېده پر خوست سربیره د کندهار او جلال آباد په ښارونو کې هم نن د پنجشنبه په ورځ د ورته لاریونونو بندوبست کړی و. د خوست ښار د لاریون ګډونوالو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د امریکا پر ځای له افغان حکومت سره د سولې مذاکرات وکړي، ځکه دوی په وینا د جګړې اصلي طرفونه افغان حکومت او طالبان دي.
طالبان د دولت سره نه کېني، طالبان د امریکې سره کېني، د قطر سره کېني، مګر موږ خپل ولس زموږ سره نه کېني. نن له طالبانو زموږ دا غوښتنه ده چې آیا ته سبا راځې دلته حاکم جوړېږي؟ محکوم به د همدا ولس وي که بل څوک؟ قدم دا ولس محکوم وي، خو موږ در وغواړه چې موږ دا په دې خبرو در سره وغږېږو.
دا لاریونونه داسې مهال کېږي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازه زلمی خلیلزاد د افغان سولې د ټینګښت په اړه له طالبانو سره د مذاکراتو د پرمختګ لپاره د سیمې هیوادونو ته په سفر بوخت دی. که څه هم له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد مخامخ خبرو اترو له افغانانو سره د سولې د ټینګښت هیلې پیدا کړې، خو په دې وروستیو ورځو کې د مذاکراتو د اجنډا پر سر د اختلاف له کبله دا خبرې اترې ځنډیدلې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او د هم د ننګرهار د ولایت د جلال آباد په ښار کې سلګونو خلکو لاریون کړي او د سولې د اوربان غوښتنه کړې ده. دوی وایي وسلوال طالبان دې له افغانانو سره خبرو تکشینی، نور حال د ذبیح الله غازی پر پټ کې ووري.
نږدې 400 لاریون کوونکو د امن د سندرې شعارونه بدرګه کول او په وسلوالو طالبانو یې غږ داو چې د سولې لپاره له افغانانو سره خبرې وکړي. له دوی سره په لاسونو کې د امن او اوربند شعارونه او ویلې که جګړه څومره موږدیږي خو هیڅ لورې یې ګټه نشي کولی. د ننګرهار د هسکې مینې اوسیدونکی جرنیل زمیندار چې د لاریون ګډونوالو وویل جګړو کلونه وړاندې بې کوره کړی او ډیر شته یې لوټ شوي دي. لاریون د ننګرهار لامنی قومندانۍ پیل او د پښتونستان واټ کې تمام شو. په پریکړلی کې پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې خلک له جګړې ستړي دي او اوربندي ټینګ شي.
افغانان نور حتمی اوربند غواړي، هر څومره زر چې کیږي باید اوربند وشي. افغان حکومت د سولې ورسی حرکت سره د یو کلن اوربند منلی، طالبان دې حق ومني. دریم په کلو او بانډو کې د دولت لخوا او په ښارونو کې د طالبانو له لوري وژونکي حملې دې ودرول شي.
دوی وای ملګری به ولسوالۍ ته ورځي او هلته به د سولې لپاره ولسی غونډې کوي او خلکو ته ښیي چې جګړه د ګټلو نه ده. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، د افغانستان لپاره د چین پخوانی ډیپلومات جنګ مین د امریکا ژغ سره د ځانګړې مرکې په لومړۍ برخه کې په کابل کې د خپل ژوند کیسه کړې چې تاسو واورېده. ښاغلی جنګ مین لس کاله د افغانستان لپاره د چین په سفارت کې کار کړی. د مرکې د دوهمې برخې په پیل کې د ډیپلوماتۍ په لس کلنه دوره کې د افغانستان د درو مختلفو رژیمونو سره د کار یادونه کړې.
په درې مختلفو رژیمونو کې تاسو په کابل کې د چین په سفارت کې کار کوو، څه تفاوت هم په خپلو کارونو کې لیده په دې درې رژیمونو کې؟
بیخي بیخي تفاوت درلود، توپیر ډېر زیات. یو شاهي حکومت دی، بل یو خلقي، بل هو تنظیمي. هیڅ د مقایسې وړ نه دی. نو دا د پاچا په واس کې خو حالات ډېر آرام و، موږ هم په آرامۍ کې ژوند کاوه. خارجي په وخت کې خو لږ غورځنګ او حرکات داسې داسې شیان خو پیدا کېږي. د تنظیمي په وخت کې د خو ډېر جګړه شخړه ده، راکېټونه جګړې وي، موجود وي، بېخي توپیر لري.
د چین ډیپلوماتیک اړیکې دا غو وخت د کوم رژیم سره ډېرې خېوي؟
دا زارشا په وخت کې خو ډېر خو هغه وخت خو پاجا صاحب هم چین د مسافرات کړي او د چین دولت رئیس هم افغانستان ته سفر وکړ. د خارجي په وخت کې خو زمونږ تګ راتګ لږ محدود و، دومره زیاد نه دی. د تنظیمي وخت کې خو شرایط موجود نه و، دومره مساعدات خو نشته، لږ مشکل دی. بیا مونږ کابل پریښود. اگر مونږ رابط، مونږ هیڅکله د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله، یعنی لاسوهنه نه کوو. په عیني حال
بله
حال کې زمونږ د ژوند لپاره خو لږ څه مشکلات پیدا کېږي. نو کابل
په افغانستان کې میوه جالبه او په زړه پورې خاطره په یاد ده چې وی وی؟
خاطره د خاصه خاطره خو یو په یو خو نشم ویلی. نه اوس د کاره لیدلی یو سپینګیری یو مونږ خو د زده کړې په وخت کې مونږ د پروفیسر چې د کله رېشته رېزلین سره سیل علمی وکړه، ګراو تاګاو پنجشیر علمی سیل وکړه. په هغه وخت کې د افغانستان د عام خلکو د محلي انسایي خلکو سره تماس پیدا کړ او سره خبرې اترې وکړې، سندرې سره یې ویلې، خوشحالي مو سره کړې. ډېر خوشحالي وو او د افغانستان د خلکو څخه موږ ډېر خوشحالي وو. یو سوال موږ سره هم لیدنه کتنه وکړه، موږ ورسره هم ډوډۍ وخوړله. دغه چې دا لومړی ځل دی زما دپاره په دسترخوان باندې ډوډۍ خوړله، ډوډۍ خوړلو کې لږ څه مشکلات پیدا تاسو افغان دوستان او موږ ته د افغانستان دودونه موږ ته مهاره معافي
کړه.
موږ ډېر خوشحاله یو لومړی دا کوزې څخه اوبه راتوی شي او موږ لاسونه ووینځو یا په ډوډۍ سره شروع کوو. دا داسې ډېر ښه دی، یو ډېر ښه تجربه ده. نو
جنګمن صاحب او به خی سره د دې چې تاسو وایئ چې فکرم دومره اوس صحیح کار نه کوي، خو بیا هم نظر ساس تجربه ته چې ډیر وخت ډیپلوماټیک چینل کې کار کړی دی، اوس د سیمې سیاست په خاصه توګه د افغانستان په اړه د چین په سیاست کې تر پخوا به څه تفاوت راغلی، څه شی ګوري یو څه خو به اوري؟
اوس یوازې خبر یم چې د چین او افغانستان رابط اوس ډېر پرمختګ کړی. موږ کله کله خبرونه اورو، کله کله پښتو یا دری کتابونه مطالعه کوو.
ډېر مننه جنګمن صاحب کورم ودان چې امریکا غږ آشنا رادیو سره وغږېدلی.
ښه، ډېر خوشحالیږم.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په کوټه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر د افغان مهاجرو ښځو لپاره یو روزنیز مرکز جوړ کړی چې پکې تر 300 زیاتې ښځې او نجونې هنري زده کړې ترلاسه کړي. دغه مرکز د افغانو ښځو سره مرسته کړي چې په خپلو پښو ودرېږي او د اقتصادي اړخه د خپلو کورنیو سره د مرستې جوګه سي. نور جزئیات په کوټه کې د آشنا تلویزیون خبریال جمیل خان پر رپورټ کې واوري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر لخوا و افغان کډوالو ښځو ته د هنر زده کړې دغه مرکز د کوټې ښار په سیټلایټ ټاون کې خلاص کړی دی. 15 کلنه خدیجه بیبي له تیرو درو کلو څخه په دغه اداره کې کار کوي، وایي چې د خپل کور اړتیا بي په دغه هنر باندې پر کوي.
یعنی کین وکړي زه شکر خپل زندگی زه خپل پېښلم، د ټول کور خرچه زه خپل پرې کوم. موږ دلته کوم کار سي ده لکه ټیکوزی وي سي دي، کوشنان سي دي، فلیک کار ده، پرسونه دي، دا شیان جوړو، بیا دا موږ ادارې ته ورکوو، بیا اداره خرڅوي، بیا یې په اداره کې بیا پیسې مشترکې هغه پیسو باندې موږ خپل ژوندۍ پیښو.
روزینه بیبي په دغه اداره کې وشوزو ته د هنر زده کړو تربیه ورکوي، وایي چې افغان کډوال شزي او انجونی په زیات شمیر باندې دغه زده کړې ترلاسه کوي.
زموږ د پاره موږ سره شپې افغانان شزي راځي او دوی ته شپې موږ کارونه وشي، په دغه کارو کې موږ دوی ته کوشنان دي، ټیکوزی دي، بیګونه دي، او اپلیک ورک، ټیبل میټس دي، او دغه رنګ فراکونه دي، افغاني کمیسونه دي، نور دارنګ کارونه دي، مشګر دي ته ورشي او دوی ډیر محنتي شزي دي او دوی ډیر په محنت باندې د مسره دا کار کوي.
اهترین د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د دغه پروژې مشر دی، وایي چې تر اوسه پورې تر 350 زیات افغان کډوالو شزي او انجونی دلته په دغه مرکز کې په بیلابیلو شیانو کې زده کړې ترلاسه کړي دي. دوی وایي د دې پروژې لوی مرام دادی چې افغان کډوال شزي پر خپل پښو باندې ودرېږي.
امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لاندې وخت کې به دغه خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.